سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه بیان کې ویلي دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره وګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبداللطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرات د اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر په ګډون سوجیک پوری چارواکی همدا اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په قزنخار کې دي. همدارزه طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سان پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سره شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکوی که پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو. په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګرې مکان برابر کړی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لاري له پاکستان څخه هند ته واوښتې. اته لاري چې د افغان سوداګرو 1590 میوه پکې بار و او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتې. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوي سوداګرۍ د رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه درات کړ. د بریتانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیاتو په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریتانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اګست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیس ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني می میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون 8 کسان هم د جلا عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 8500 تنه فلسطینیان د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې د استعمال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبر ایجنسی راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربان له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګوني هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربان د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. مننه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو یې. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالې د ځنګړو شل زر ویزو د تصویب غوښتنه.
زه هر کله کوم دینه خو توقع مې داره چې دوی کار لږ زر زر وکړي د دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې کیسونه لرو.
د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
او د خپل رسنیو کارکونکو داوی
چې راځي کړی دي جوش کړی وبم رمنه وروړي دي او تیزابو انجکشن هم کړی دی راته
خبرونه کړه نو راپورونه هم لږه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو څلور شپږ غړو په یوه رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې جمعه د مې شپاړسمه سول شوی راغلی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه خدمت کړی او دا چې دوی غواړي ډاټ پروګرام لپاره کافی ویزیشته اس ای وی تر لسکړی چې د افغانستان په دیل کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یش مېره افغانان چې امریکا ته د تاکیسونه لري لدې لیکه هر کله کې حقوقته نه کوي چې متحده ایالات دی افغان پناه غوښتونکو جدي سوند ته پکاتو د بیا ستوګنې او لیکت پروسه پیل او چټکه کړی. نور حال د کرام لای کرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناه غوښتونکو د لیک لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د شل زره ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14مه د امریکا د کانګرس یو سل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ لې ځانګړو ویزو یا اس ای وی ته پټم دي د کانګرس لدی غوښتنې هر کله کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتن کړي. په کابل کې مشت نوید چې اس ای وی کیس لري او څه باندې درې کال کېږي امریکا ته د لیک پټم دي په دې اړه ځادي راډیو ته وویل
هر کله کوم دینه خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي د لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولو دنیا ته خبر افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف ده او
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتون که رفیع الله وی لتیرو دریو کلونو رئیس دغلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستان د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري او یعنی افغانان باندې انتقال شي خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر زمستلات سره مخ یو پولیس سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقال شي.
د امریکا د کانګرس د یو سل شپږ غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللی خو د کډوالۍ د ډلبندۍ P1 او P2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلي. د رویټرز د راپور له مخې د 2020 کال لاګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
ازادي رادیو .com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکو وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکې آن د وی اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیزي. د طالبان حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مال دي چې نن د مې ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ته نړیواله ورځې په توګه نمانځل کیږي. نور حال په راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیرې ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال ته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی اوسیدونکو محمد الله مسعود و د وی چې نه وازې د نیټ د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی لستون سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو لنیټ ستونزې سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله مرزکا ولسوالی کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټي ان ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د برس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپله سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوښتم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي.
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگاه اطرافش قراردادش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزهای استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد اوسیدونکو عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوي.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي، تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي، مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. هم غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی. هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوي یو شمېر کارکوونکي وایي سره لدې چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمېر نشراتي او تخنیکي کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هاني په دې راپور کې
وما فعلا در خانه شایست ایوان استم نمیدانم چه قسم بزگار خدا پیش گوارم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لطن قیشوی و کارکمون گوزه خده وی چل دریو لسیز و زیادی پدیرستانی که کار کرده خوست تازه تن قیش شوی او پکور نسته.
هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اتې کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس. اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د همدې موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې یو کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشلترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي، چېرته شاګردي وي، هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقید شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقید شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30% پورې تنقیس پلان شوی. دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولی شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي، دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري. او د دې تر څنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول، دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولی شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقیس سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالرو مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کړي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستان د ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ ته راستنه شوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسېږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینک نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي، مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته خو ډېر لرې دی، موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکترانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکتران او تجهیزات هم کم دی، اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 1.2 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلان ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچې کې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسي ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارکوونکي دا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوې دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دیوي تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه:
نو سوشل میډیا ته چې په لو باندې اساس مری زما پوسټونه یې سکرین شاټ اخیستې وي، نو د سې ساتلو مو چې نو ما سره ملاقات څوک چې ملاقات یې کړی وي، یا ما د لپاره لوازم او ترتیبات برابر دنو چې ما ته چا برابر کړی وي، نو هغه خو سکنجې بهر رقم زورای نه راته راکړې، هر رقم سکنجې راته راکړې دي، جوش کړې اوبه هم رامنې وړلې دي، تیزاب او انجکشن هم کړې دي راته.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ وان وزه د ولسوالۍ د استخباراتو معاون یې، ما سبا ولسوالۍ ته سهار کې راشه چې بیا ورغلم، نو تاسو سره فورم کوئی په ما باندې د وهلو ګزارنه وکړو، فورم یې زما موبایل واښته زما ماتکو زه یې باندې د کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې د نجونو د تعلیم په اړه پوسټ کړی و. د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې، د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو، د رشوت چلکارۍ، د انجونو د تعلیم په اړه په بس، د ښځو د کار او حقونو اړوند خبرو، د ملي بیرغ نوروز، د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو، د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغېدا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالمالک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول شوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول شوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خواله رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکی چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل شوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول شوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل شوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ شي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي یوازې په یوه اونۍ کې تر 4000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیت سیار وایي د مې په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر 10 نیټې پورې له 4000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14مه په ریلیف پاڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د مې تر 10مې پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,390 تنه یې شړل شوي دي. یونیت سیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 10مې پورې 1,600 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بېرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په دوهمه اونۍ کې یعنې له 8مې تر 10مې نیټې پورې په پاکستان کې له 4,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیا روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي، نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي، تاسو کیسونه پروسس کړه، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہیلہ چی ټول جوړ ډوغه صحت مند یاست. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوا ژوندی موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم وویل چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل، همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د وریښمو چنجۍ د ټولو مشتسی وپیژندل او مکرر. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو څلورمې صفحې څخه بیا تر 1 اتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې ارکنی په معنا د غنی ده او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غنی چې دی هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې د ځمکې پیدا کیږي او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنده د ویښتانو د بیخ، کنده لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سرچکله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ته. دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دې چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني، ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې د شکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کیدلی سي. زهر چې دی د ښکار، فلج کول او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغیر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دی چې کوي تنفس کولی سي. او اطراف چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدي چې هغه په واسطه دی خپل اطراف چې کوي د اطراف عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټي لري، د عصبي غوټي لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي. او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي اغم وویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي کوسټم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی سي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی سي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورڅخه کولای سي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخې ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني.
او دې چې دې د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دې چې کې استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دادی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساه رژدېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی خپل ښکار په نښه کړي او معلومی کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکار کیږي، او اشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کی ښکار کوي، د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېشته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر لږ کېږي، هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده د کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات سشي، او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپله اوږده ستوانه جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینې تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي. او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشه یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي، یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي،
او نسبتا و سلپوته اوجدوالی ډیر دی او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنډ شکرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینه لنډه ده او سلور کړی لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کړي چې چل نه کوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده څلپشې یا ځنځه واضح کړي سټول ته وجوس خان نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند به اوسئ شرح لاست د ولسم ټولګي واتسوالسم لاست نروز رازوم رو تاسی اخپل د بدن داخلی سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسی پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند د مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو تاریخ اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې د پوستکي له لارې او د کیبولي چې د کولمو له لارې او تشو بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نه 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 درس ته اتیا ایمي صفې څخه تر څلور اتیا ایمي صفې پرې دوام کوي لومړی رسو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي رسو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی رازو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال د رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې رامکیږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فریر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه رازو موږ وایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي، هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو. دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د ښکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول. همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی. همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سطر سیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دي دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته نه لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپله په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره رسېږي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرون چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چیرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوی کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې پی ایچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کومه دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی ایچ توازن دی، چې تقریبا د 0.45 څخه تر 0.35 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو
د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د هغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسي د نن مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي. او اخرنۍ پوښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
خالم د آشنا د ناست دے دے جہاں کرا دی جڑ میں نہ رہ دے خالم د آشنا د ناست دے دے جڑا س کرا دی جڑ میں نہ رہ دے خالم د آشنا د ناست دے دے جڑا س کرا دی جڑ میں نہ رہ دے جڑا س کرا دی جڑ میں نہ رہ دے شمال مست کرو شیرین جانا متل مسافرو سمات جنگیا اللہ خبرو شیرین جانا متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ چھوڑے دے جڑا سا کرا دیز رو میں نہ رہ دے خالم دا شراب نست دے دے جڑا سا کرا دیز رو میں نہ رہ دے جڑا سا کرا دیز رو میں نہ رہ دے